د مازیګر څلور بجې شپې احمد چی بریم دا سدی رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فائق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل زه د افغانستان په استازیتوب په دې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغي څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړیږي چې دوه مخي ټوپ کوي. فائق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق د دې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فائق د خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. نصیر احمد فائق چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام لخوا د ملګرو ملتونو په دایمي استازولۍ کې دنده ترسره کوله، د مخکني استازي له استعفا وروسته په دې سازمان کې د افغانستان د استازولۍ مشي په غاړه لري. ملګرو ملتونو د هغه د کار دوام ته اجازه ورکړي او د طالبانو لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازي نه دی منلی. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په آسیایي لوبو کې د درې مډال څښتن کړ. د آسیایي لوبو د تنظیمونکو کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرامه وزن کې د کوارټر فاینل دور په یو سیالي کې خپل هندای سیال د پیښې په وی ضربې سره ناکاوټ کړ. هوتک د برونزو مډال وګټه او سیمی فاینل ته لاره وکړه. هوتک په تیر آسیایي اولمپیک کې هم د برونزو مډال ګټلی او ټاکل شوی دی چې نن بل خپل چینایي سیال سره په نیمه پایلو کې مخامخ شي. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په یو ټانک کې د وړ مورزې چاودنې په نتیجه کې اتش پته کسان وژل شوی. د دغه جلا غشتون کې سیمه استازي گیګام ستيفانيان اسدي رډوته د اتش پته کسانو مننه تایید کرا ویل چې تر اوسه یوازې د یوش قربانيان هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی چې د وژل شویو کسانو شمیر 125 تنه شوډلې وو. چارواکو ویل دغه چاودنه د دوشنبه پورست د ستيفان کریت شارپ وی وڅنډ کې د تیلو په وټان کې هغه محل را منځته شو چې ارمنستان ته تلونکو کسان د تیلو د اخیستلو لپاره پولیسو کې ولاړ وو. د یو بل خبر لمخې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انان لینا بایربوک له آذربایجان غوښتي چې نړیوالو چارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړي ناګورنو قرباخ سیمه ته لاړ شي. پر سیمه د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د تیری ونې د عملیاتو په نتیجه کې د دې سیمه په زرګونه ارمن تبر اوسیدونکو د خپل کورونو پریښودو ته مجبور شوی دی. اوسدی رډو په منځنۍ سپدول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د اندېښنه څرګنده شوه چې د لوږې او فقر له امله پولیسکونو سره کم عمره افغان نجونې واده شوې دي. په دې اړه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې هم لرو.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو څنګه داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شو.
له افغانانو سره بشري مرستې ولې کم شوې؟
بشری مرستې باید د سیاسي مسلو سره تړلې نه وسی.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو پراته قومي مشان د لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي.
د لارې تړل دا یو بل جبر دی. د دې سیمې په پښتنو باندې
مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
دا به هم واوري.
زمونږ د کور نه تقریبا یو کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ او په پښکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د متحد عربي اماراتو استازي وای په افغانستان کې فقر او بيوزلي ممکن اتیا زره جوني واده کول ته اړيستي وي. لانا زکی نصیبا د سرګندونې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړي غونډه ته وکړه. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د شزو وضعیت چې د نړۍ په کچه د شزو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د شزو برخې اجرایی رئیس سیما باهوسوي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنټوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. جزئیات امید زهرمل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذې الهانا زکینوسی بوای اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تور ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړې په خبره فقر تر اویا زر نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. حغې پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل
میلیونونه کسان د خوړو له خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپل کم عمر لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ، خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې لا تر لس کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مېرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤول ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سره هم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی دا سمحال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوال ټولنې پر روخانه ټکو ورته ویلي د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د خړو د نړیوال پروګرام مشر سانډي مکین وای کسام د نړیوال مرستو کچه کم شوي او ان په نشت حساب ده، خو هغه ټینګار کړی چې دبليو اف پی لا افغانانو سره ژوند ژغورن کوم مرستو ته ژمنه ده او دوی به یوازې پرې نشتی. مرسلین ارسلا له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمیدو پر ستونزه د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ له پخواني رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او نمړې ترې دا پښتلې چې ولې نړیوالو له افغانستان سره د بشري مرستو کچه کمه کړه او وان وسخو جنو هیوادونو خپل مرستې درولې.
عوامل لمنه د دې فکر کوم چې دوی دی یو دا چې نړیوالو توجه نور نړیوالو پیښو ته زیاته شوې ده، بل عمل دا چې په افغانستان کې د سیاسي مسایل جديد نړیوالو سره په سیاسي مسایل وګخره ده او د نړیوالو د دلچسپي له افغانستان سره کومه کړې ده. حال لا چې دا به داسې نه وي، بشري مرستې باید سیاسي مسایلو سره تړلې نه وي، ځکه چې دلته خو په افغانستان کې پیمیرونو انسانان دي چې هغه ډېر د سیاست سره اخن لګي او د ستونزو سره مخ دي. دوی د اوسنی حالات چې د هیڅ کرم د افغانانو د خوښې نه دی نه وړي، نه د سیاسي حالات چې د اوسنی نړیوالو سره کوم ستونزې دي. هیڅ کړه د افغانستان د 50% نه زیات خلک دغه حالت نه وړي.
په افغانستان کې خوړو ته د اړتیا ترڅنګ پروختي برخه کې هم خلک ډېر مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د عوایدو کچه هم لوړه کړې ده، نو ولې دوی نشي کولای له دغو دوو برخو بل اخره دی وی مسولیت پر غاړه واخلي او خلکو ته خدمات ورسوي، یا په غذایی برخه کې او یا هم پروختي برخه کې؟
مګوري خیو خو د ادعا تر حد پورې ده. حکومتداري کې اصول هم ده چې بیت ولست پیرته ارس رانه وی شفاف یو ولسو وشي کوله پښتنه وکي چې په کوم برخه کې حالت سرنګ روان دي، وخت وخت باندې دغه سی حالت موجود وسی. لبد مرغه چې وس حکومت یا امارات هدا کوي چې زمونږ وایي ډیر شي دي کې شکنه شه په خو پر تر باندې د دوی هغه وایي نسبتا ډیر شي دي. هغه په نړیوالو راپورته کې بانک جهاني او زنی نورو نړیوالو ادارو چې دغه سیلن تر سره کړی دغه پر اساس باندې معلومه شوه چې دوی اوایت نسبتا ډیر شي. خو یا ولادت خدا شو چې شفافیت دلته وجود نه لري. بل موضوع دا شو چې دلته د اهلیت موضوع نه سیده د اوایت په ټولولو کې دوی سید زکه چې قاطعانه برخورد کوي او په صحیح شکل باندې د اوایت تریوه ده پورې سید راټولي. خو په ځنی مسلکی برخو کې دلته د مسلکی خلکو شتون هغه ضرور دی چې سره رقم ته وشي کولای دوی په هغه مسلکی برخه کې مسلکی شکل باندې کار وکړي. یا کشتری هم ځنی خلک پاتې دي په مسلکی برخه کې، یعنی په خواني کار کوونکي دي، هغه د ځنی یعنی دغه سیاسي او سیاسي حالت چې په افغانستان کې ګوري په هغه باندې په شکل لا ښکالو باندې یو اغیز کوي. نو بل اخره د ولسونو هغه اړتیاوي د ولسونو هغه مشکلات ستونزې ورسره پلي زیاتي.
تر اوسه پورې هم د طالبانو حکومت مرستندوی ادارو کې د ښځو کار ته اجازه نه ورکوي. دا د نړیوال ټولنې یو شرط چې باید دوی ته اجازه ورکړ شي. څه فکر کوي چې دا وضعیت څونه د دې سبب شوی چې مرسته کوونکي هیوادونه او ادارې پریکړه وکړي چې په لاخره د دې شرایطو دوام د دې سبب شي چې دوی خپلې مرستې له افغانستان سره کمې کړي او حتی بندې کړي؟
همدغه ځینې مسایل دي چې د نړیوالو په دلچسپۍ باندې هم اغیز کړی دی او بل اخر خپل هغه مرستي د افغانستان سره کې میکړي چې یو لوی لاله همدام دی. نو تم هغه سړي چې طبيعي منهز دی او انسان د نړیوال مرسته کوونکي ادارې یا مرستندوی ادارې هغه خپل حسي کې بل اخر چې ستړي شي نو هغه په هغه شکل چې لازم ده بیا له مرسته کوونکو ادارو څخه په هغه شوق زوق سره کوشش نه کوي چې هغه نه غوښتنه وکړي چې د افغانستان کې تاسو خپل مرسته سره کې.
د افغانستان درونتیا څار بنسټ په خانه رئیس خان زمان امر خیل یو شمیر کونړیان وای د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پراته ولسونه د بندولارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وای د کونړ او کوزی پښتونخوا ترمنځ په خو د موټرو څلور او نورې پلسکونو فرې لارې موجودې وي. خلکو به پرې اسانه تګ راتګ کاوه خو له نږدې دوه لسیزو فرعي لارې بندې شوې دي او لسونه یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د کوزي پښتونخوا د ناواګۍ په سیمه کې یو ځل بیا په سلګونه قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان سره راټول شوي وو او د لارو پرانیستلو غوښتنه یې کوله. قومي مشر مولانا خانزي په ازادي راډیو ته ویل د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه آباد دي او د لارو بندېدو سره یې تګ راتګ بند شوه او سوداګري ختمه شوه ده.
تر د منځنی ایشیا مرکزی ایشیا پورې په دې باندې باندې د پښتنو سیمه ایز روزګار هم روانو. د غرنګ تر د پیښور پورې د ملکند ویژن پورې د تجار او د سوداګرو جوپی قابلې بر سامانونو سرتللی. د ډیورنډ په کرخه دوانه یو خوا پښتانه یو کروڑ خام قبیلې آبادی دي. د دې ژوند جوګ سماج دامات شوه دي. تګ راتګ بند شوه دي او دغه په نتیجه کې خو یاره جوړه ده او دغه تیار د بدمنۍ په شکل کې دوام موندلې.
هغه راته وویل پښتنو ته پردیو جنگونو او د پاکستانی حکومت بندیزونو ځانی او مالی زیانونه اړولې دي او لا هم د دغه جبر سره مخ دي.
یو خدا سیمه بدامنې جنگونو پوزي عملیاتو زپلی بل خواجه کم دی دنه پاس پښندلارې تړل دا یو بل جبر دی. ردې سیمه په پښتنو باندې دوه خواو ته ولسونه دا شریک غ کوي چې دا لارې دې مونږ ته کولاو شي چې تګ را تک هم پکېږي چې پاغه کې زی په زی باندې وسلوې لارې ټاکل شوی په باجول کې نه پاس لوې لار دا دغه په دیر کې بین شاید په چترال ارندو کې سلیم خان دی په مومندو کې ګوسړی دا.
د باجوړ بل قومي مشر شیخ جهانزاده وای د لارو بندېدو سخت خفه کړي او د بیر تخلاصولو غوښتنې به تکراروي.
دواړه ترته ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه ترته دی، مامون قام دواړه اړخونه ته پروت دی، داسې مومن دواړه ترته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې او د دې لپاره چې کوم دی زمونږه قامي مبارزه چالو ده او عوامي نشتل ګونم په دې حواله باندې د پاکستان په پارلیمان کې او زی په زی باندې په ولسی غونډو کې د میډیا د لارې عوامي نشتل ګوند د مشرانو غوښتنه کوي.
د دوی په وینا چې د تورخم لارې ډېرې وختونه د دواړو حکومتونو د سیاستونو او پالیسۍ علامل بنديږي او خلک ستونزو سره مخ کیږي. که دا ناو پاس او نورې تړل شوې لارې پرانیستل شي د تورخم بندېدو په صورت کې لدغه لارو هم خلک ګټه اخستلې شي. سمو د وړاندې د کونړ او د کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومندو قومي مشرانو په ناو پاس کې و شریک غونډه هم کړې و چې هغه وخت طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د لارو بندېدو لامل د ولسونو ستونزې ګوري او په پرانستلو کې یې هیڅ ډول مشکل نه لري. د پښتون ژغورنې غورزنګ عوامي نېشنل ګوند او یو شمیر نورو پښتنو سیاسي مشرانو هم د پاکستان له حکومت د بندو لارو د بیرته زر پرانستلو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت د هیچا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومند او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د کوزي پښتونخوا او کونړ ترمنځ د ناواپاس غاښي کنډو، بینشاهي، دوکلام او نورو لارو پرانستلو غوښتنه کوي چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او وهلو نوې لړۍ پیل کړي چې تر اوسه یې په زرګونه ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان نیولي دي.
تر څلور نیمو بجو وروسته د زهرو کاروان خپرونه لرو. په دې خپرونه کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ له دې تاسو خبر کړو.
نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیری درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالی چې معتادینو لپاره هم شل بستر روغتون جوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته ور ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناګورنو قرباغ له لنجمنې سیمې په ډلیزه توګه د خلکو د وتلو بهیر دوام لري او د ارمنستان چارواکو ویلي دي چې له سیمې د هغو جبري بېځایه شویو کسانو شمیر چې ځانونه یې د ارمنستان تر خاورې رسولي لسکونو زرو تنو ته رسیږي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې لاندې کړې ناګورنو قرباغ سیمې ته لاړ شي. نور په دې راپور کې
د ارمنستان حکومت نن اعلان وکړ چې له ناګورنو قرباغ سیمې له 20 زره زیات کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتی دي. له سیمې په ډلې زتوګې خلکو د وټلو لړۍ ورسته له هغه تیزه شوې چې آذربایجاني ځواکونو تیرونه په دې لنجمنه جلا غوښتن کې سیمه کې چې نړیوال د آذربایجان د خاورې یو برخه بولي د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمې ځواکونه وځپلو د سیمې بشپړ کنټرول تر لاسه کړ. په ایروان کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان ویاندې نازلی بغدا اساریان نن رسنیو ته وویل چې تر نن سهاره پورې ټول ټال 20015 کسان چې په زور په ناګورنو قرباغ سیمه کې خپل کورونه کډه کیدو ته مجبور شوي دي ارمنستان خاورې ته داخل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه بې ځای شو شاوخوا 28 زره رسمن ثبت شوي دي. آذربایجان په سیمه کې د چټکو پوځي عملیاتو د پایتریسي دوه او د اور بند لټینګې دوه څلور ورځې وروسته د سپتمبر په 14 ارمنستان ته غزیدلې یوازنی لوی لار د هغو خلکو پر مخ پرانسته چې هڅه کوي لسیمې ووزي. باکونو نوویل چې په دغو چټکو پوځي عملیاتو کې چې د سپتمبر له 19 تر 20 پورې په سیمه کې ترسره کړل، د دوی لوري د پوځي پرسونل 122 غړي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی. د آذربایجان د روغتیا وزارت نن په یو اعلان کې وویل چې دغه عملیاتو په نتیجه کې نور 512 سرتیری ټپیان شوي دي. په عین حال کې دغه جلا غوښتونکو سیمه استازي گیګیام سټیفا نیان نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیلو په یو ټانک دی ولمه ورځ په 14 کې د آتش پېتو کسانو مړینه تایید شوه ده. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله د وژل شو کسانو شمیر 115 تنه خوده. د ناګورنو قرباغ د سیمې د وضعیت په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک له آذربایجان وغوښتل چې نړیوالو څارونکو ته د اجازه ورکړي چې لاندې کړي سیمې ته لاړ شي. پر سیمې د بشپړ کنټرول د ټینګولو لپاره د آذربایجاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د سیمې په زرګونو ارمن ټبره اوسیدونکو خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. بایربوک دغه راز وویل چې پریکړه کړې چې خپل هیواد بشري مرستې یو ځل بیا زیاتوي او د سره صلیب نړیوال کمیټې ته به د 2 میلیون یورو پر ځای 15 میلیون یورو اضافي مرسته ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره د چهارشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې باید په ناګورنو قرباغ سیمه کې د ولسی خلکو امنیت خوندي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کندوز ولایت یو شمېر کروندګر وایي سش کال په دې ولایت کې د پختی د کروندو حاصلات کم شوي دي. د دوی په وینا په دوبی کې د اوبو کمښت، د خاورو پرله پسې طوفانونه او طبیعي آفتونه هغه درې عوامل دي چې سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راوسته. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې سش کال د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یو شمیر بزګرانو په خبره چې په روان کال کې د اوبو کمښت د طبي آفاتو موجودیت او د آب و هوا خرابوالی هغه لاملونه دي چې لامل یې ساش کال په کندز کې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. دوی وایي پر دې سربیره چې د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی، خو د تیر کال په مقایسه ساش کال په بازار کې د پنبې نرخ هم لویدلی دی. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عرب تپې کلي یو اوسیدونکي نیک محمد صالحزاده ازادۍ روډیو ته وویل چې پر 15 جریبه ځمکه یې پنبه کرلې وه، خو د قناعت وړ حاصل یې نه دی ترلاسه کړی.
حاصلات پخته امسال از سال قبلي کده امسال حاصلاتش بسیار کم است.
سږ کال د پنبې حاصلات خوند نه لري. ما پر 15 جریبه ځمکه پنبه کرلې وه. هر کال مې ورڅخه 300 منه حاصلات ترلاسه کاوه، خو سږ کال مې ورڅخه 400 منه پخته ترلاسه کړه. په روان کال کې د اوبو کمښت او د طبیعي آفتونو له امله د پنبې په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
مجاهد عثمانزی د یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ وسیدونکی دی. هغه هم وایي په روان کال کې د اوبو کمښت له امله کښتې سوځېدلی او سږ کال یې ښه حاصل نه دی ترلاسه کړی.
حاصله سکل خوند نشته، کال وچ دی، اوبه نشته. زه خپله 40 جریبه دکاني لرم. په 40 جریبه کې وخت ما اخیسته 1500 منه پخته، 1500 منه پخته هم نه کوي. قیمتو مزه نشته، قیمتونه ډېر ټیټ دي. وخت چې وو 600 روپۍ و، اوس چې دا 400 روپۍ شریکت اوړو، 400 روپۍ اخلي. فصلونه هم چې دي پاک سوي دي، فصلونه نشته.
50 کلن عبدالمجید په کندز ښار کې د پنبې د پیرو پلور کاروبار کوي. هغه وایي اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پنبه په 400 او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي.
زه هر ورځ له کروندګرو څخه پنبه پیرم. اوس مهال په بازار کې یو من دانهداره پخته په 350 افغانۍ او یو من مالوچ په 250 افغانۍ پلورل کېږي. دا تیر کال په مقایسه سش کال د پنبې حاصلات کم دي، ځکه په روان کال کې کروندګر د اوبو له کمښت سره مخ وو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي چې سش کال په یاد ولایت کې پر څه باندې 4000 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ روډیو ته وویل
تقریبا 4015 هکتار ځمکه باندې د پختې کښت شوی ده. 1000 نه تر 2000 پورې مټریک ټنه پورې د دې حاصلات لاسته راځي. د پختې حاصلات ماشاءالله ډېر ښه شوي دي. د تیر کال په نسبت سکال په حاصلاتو کې تقریبا 10% زیاتوالی راغلی.
د یادونې وړ ده چې له تیر کال راهیسې د کندز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې نوموړی فابریکه پر کندز سربیره د تخار او بغلان ولایتونو کروندګرو څخه پنبه په ښه بیه پیری او له پروسس وروسته یې یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته صادروي.
په کندز کې د پختې حاصلات کم شوي دي. یو علت یې د اوبو کموالی دی. بل ورته د سر صلیب نړیواله کمیټه ICRC وای په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ شوی دی. د دغې کمیټې د افغانستان څنګ په خپل اکسپانه لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په افغانستان کې د پاک اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. خو له بلې خوا یو شمېر هغه کورنۍ چې پاک اوبو ته لاسرسی نه لري د جدي روغتیایي ستونزو خبر ورکوي. تفصیل د خاطر پردیس پوره پورک.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي په اړه جدي اندېښنه ښودلې. د ICRC د افغانستان څنګه د سه‌شنبې پورس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته د نه لاسرسي لامل د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه کمیټې لیکلي خلک په ساعتونو قطارونو کې ولاړ وي تر څو لږ تر لږه څښاک، پخلی او د حفظ الصحې لپاره پاک اوبو ته لاسرسی ولري. ICRC لیکلي چې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یو ځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. سر صلیب ویلي دا تاریخ حقیقت نه یوازې د خلکو لومړني اړتیاوې اغیزمنوي، بلکې روغتیا هم ګواښي. د دغې ادارې په خبره د څښاک او حمام لپاره د پاک اوبو کمښت کولی شي د سختو ناروغیو لامل شي، او دغه کمیټې د اوبو د کمښت ننګونو ته د رسیدو لپاره د ټولنو سره په نږدې کار کولو ټینګار کړی دی. د سر صلیب نړیواله کمیټه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمېر افغاني کورنۍ بیا د پاک اوبو د نه لاسرسي له امله د سختو روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي. د هرات ولایت اوسیدونکي زینب وایي د لور معده میکروبي شوې او ډاکټرانو ورته ویلي چې له ناپاکو اوبو استفاده کوي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
پاکی او بنشته زموږ ټول سروکار له ډاکټرانو سره دی. خپل لور می تیر ورځ ډاکټر ته بوتله. ډاکټر راته وویل چې د لور می د میکروبي شوې ده. دلیل هم راته وویل چې خپل لور دی ناپاکی او بسخلی او می د میکروبي شوې ده. موږ سره باید په دې برخه کې مرسته وشي.
د بغلان ولایت اوسیدونکو ګلمینه بیا پاک او بوته لاسرسي ډیر سخت غړي. نو موړی وی ورونه په زیړو بشکو کې پاکی او بل څه باندې 1 کیلومتر لري زینا راوړي.
مونږ سره لته چې ډېر اقتصادي ستونزې لرو. د سکول پاکي اوبه هم نه لرو. زمونږ د کور نه تقریبا 1 کیلومتر لري یو بمبه ده چې هلته زما تورونه هره ورځ ځي او په پشکو کې مونږ ته د سکول اوبه راوړي. او کومه څا چې مونږ په کور کې لرو د هغې اوبه تروشې دي. مونږ مریضانوي.
خو پوښتنه دا ده چې د ناپاک اوبو د استعمال له امله کومې ناروغۍ رامنځته کیږي. د عمومي داخله ناروغۍ متخصص الیاس خفورزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که وخوړل شي معدي معیي امراض مثلا استفراقات اسهالات امیب جوړتیا د شان پیدا کیږي په خوړلو پرته. او همچنان نور باکتریایی امراض مثلا مورقه مثلا حیوانی مورقه انسانی مورقه هم دغه اوبو استعمال نه پیدا کیږي خوړل نه.
د سر صلیب نړیواله کمیټه په داسې حال کې په دې اړه خپل اندېښنې شریکوي چې له دې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم ویلي و چې 90% افغانان کافي د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وچا د تیر زمري میاشت په پیل کې ویلي و چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 25 د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي. او دا هیواد د اقلیم د بدلون له پلوه د نړۍ له لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو په بند کې د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې د مشر مطیع الله ویسا د سمدستي خوش کېدو غوښتنه کړې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي چې شپږ میاشتې کېږي چې د زده کړې دغه فعال له طالبانو سره بندي دی او زیاتوي هغې یوازې په دې خاطر زنداني کړی چې د نجونو پر زده کړې له بندي سره مخالفت څرګند کړی. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او ورویدونکو ته بعد سلام. اسلامي امارات موږ د غشتنو د چی باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پښتنو وکي چې ولې وی ولې ټکی ولې زندان کی زموږ ماجور خويندې وړونه ماشومان ټول الته د کراچي کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول چکول ظلم ستم پر شروع دی. اے دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع دوی قرار ورته کښېنستله قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشنان دا پر چه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زانی از ولید پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپورو چارواکو څخه مودا وختونه ده د شهیدانو او مملینو پیسې ورکي. بیا که دوی د پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنی چې 13 کاله عمر یا سن ولري کارونه نشته که ګرځوی 4000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځول دي 22000 روپۍ راکړل دي د نورې تقریبا 35000 روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالات ته په کتو یعنی جناس چې دی دا سخت قیمته دي بازار کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیوبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بچې شپې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، مخکې تر هغه خبرونه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي چې نصیر احمد فائق د افغانستان استازیتوب نشي کولی. اکرم وروسته تر هغې د خبره وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق وویل، زه د افغانستان په استازیتوب پرې شورا کې خبرې کوم، د افغان ولس غم او بدمرغۍ څرګندوم چې د ځینو هغو هیوادونو د لاسه کړی شي چې دوه مخي ټوپ کوي. فائق زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له یوې خوا ځان د ترهګرۍ قرباني بولي او له بلې خوا د ترهګرو ملاتړ او لابیګري کوي. د پاکستان استازي منیر اکرم د نصیر احمد فائق ته د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې فائق د خبره د افغانانو استازیتوب نشي کولی ځکه حکومت خلک او اعتبار نه لري. د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک خپل هندي سیال مات کړ او افغانستان د چین په سیالي لوبه کې د درې مډال سیشتن کړ. د سیالي لوبو د تنظیمول کې کمیټې د معلوماتو لمخې د افغانستان د وشو لوبغاړي محمد خالد هوتک په 80 کیلوګرام وزن کې د کوارټر فائنل دور په سیالي کې خپل هندۍ سیال د پیشې په وی سرویس سره ناکاوټ کړ. هوتک د برنزو مډال وګټه او سیمی فائنل ته لار وکړه. په ناګورنو قرباخ کې د تیلو په وټان کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې اته شپه کسان وشل شوی. د دغه جلا غشتون کې سیمه استازي ګیګام ستيفانيان ازادي رډو ته د اته شپه کسانو مړینه تایید کړه، ویل چې تر اوسه یوازې د یو شخص قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی وو چې د وشل شوی کسانو شمیر 115 تنه شوډلې.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps.
د نشه یي موادو په قاچاق کې ښکېله جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نو لارو چارو سره د نشه یي موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
پلیورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالي چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیر د ناروغي سبب کیږي په دې اړه مل ډاکټر ګل اصغر شریف یار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشه یي مواد استعمالول د هیموروئید پیلز او یا د بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سرمالم صاحب خیریت خو زمو د څل لپاره راغوښتم بشیر شری دی.
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولی څه پیښه ده په بشیر څه شوی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو څلو اوه هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړي توب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفر وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسی او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانان یې قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشه یي موادو ته ډیر پام اړولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشه یي موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابر خطرناک دی. د کیمیاوي نشه یي موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډېرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps in our
د نشي موادو په قاچاغ کې کېلي جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نو لارو چارو سره د نشي موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي. د نړۍ په هر سیمه کې کیمیاوي نشي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریماډول، په منځني ختیځ کې نشي ګولۍ او آسیا کې آرامون کې درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشي موادو تجارت اوج ته رسیدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوی ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشي موادو د روغتیايي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژي له شرکتونو سره په همکاري هڅه کوي چې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویپاڼې هم وتړي چې له دې لارې د نشي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خبره سوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشي مواد په تیر بیا د افغانستان د شیشې تولید په بیساري توګه ډیر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې مشر میرمن ګاډای ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولې او د وخت په تیرېدو سره ډیریږي.
ښیښه یو ډول کیمیاوي نشي مواد دی چې په نړۍ کې ښه ډېر جوړیږي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشي موادو نیول شپږ برابر ډېر شوي دي. یو ان او ډی سی په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوي دي.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله مړ شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشي بوټو پر ځای کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد پودر وہی یا می خور جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کی نو پمور خوس بی خبر نه خم خم مور
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم
دا نشی مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په مالی او تخنیکی مرسته فعال شوی، د سری میاشتې په یو ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي، خو د روغتیايي مرکز نشټوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له 2 کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشي موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوسمهال سلګونه نارینه او ښځینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لنیشی مواد سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د اعتیاد ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملی فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربی نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغه په لغمان کې بستر دی او تقریبا یو نیم سل پورې معتادین په کابل کې بستر دی. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کوشتوز کې هم معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې په خانه کله فادیږي، چې په خانه دومره برابر شي چې مریضان داخلولو ته چمتو شي، نو هغه ویل چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نیشې بوټو کښت ډیر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاقو لاره پاتې شوې ده، د ځوانانو پام نیشې موادو ته وراوښتی او معتادین په کې ډیر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوې چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نیشې مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحالي چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسی وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سری میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتاح شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې اسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګ مټال ولسوالۍ د افسای کلي اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نیشي موادو په تیره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي. خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د اعتیاد ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې راکد چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو اډو کې دمون پوچ کړو اقونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړې اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشې موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشې موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کلمو د لاندنی برخې یا د رکتوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د رګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامدار قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کلمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغي د پخو سر دوامدار کې نستل ډیر زیات درون کار کول هغه کارونه چې د پخو سر باندې ډیر سوک کینی د شراب او مخدره توکو له کافین تریاک شیشه کرسټل ټابلیټ کا ټرامادول مختلف نشئی مواد استعمالول او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشئی مواد ولی د بواسیرو در پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشئی مواد مجمون کاغه هر نشئی مواد وی کاغه شیشه یا کرسټل وی کاغه تاریاک وی یا پین خاندان وی یا د افین مصنوعی توکې لکه ټرامادول او پی ټی ڈی نو مورپین او یا د سینور اول نمبر د کلمو د حرکات او د کمخ سبب کی چې په نتیجه کې ډېرې اوبچز بیږي او د قبضیت لامل کی او قبضیت خپل رکتوم په ساحه کې د غکم رګونو زپیریا پندوس کی چیرې د دوی د پړسېدلو شکېدلو سیر کېدلو سبب کی او دویم خپل نشئی مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کېدل شي ځکه یو علت خو دا ده چې د کلمو حرکات کمی کله چې د کلمو حرکات کم شوال ته د اوبو زیات جذب صورت نیسی په نتیجه کې مواد کله کېږي او بل دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغه ساحو باندې تاثیر کوي د ساحې د کلمو د وچوالي سبب کېږي او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری د پړسوب او د میکروبونو لامل کېږي. بل دا چې نشئی مواد هغه کا هر نشئی ماده وی خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو د تنګیدو سبب کېږي چې دغه په واسطه اکثره کده ادرار یا تشو میتیازو ساحې ماسیری دی دا غو د بندیدو هم د ډک میتیازو د مواد غایته د ماسیرو یا کمی حلقی چې دی چې بهر ته مواد روزی د دې د تنګیدو سبب کېږي او په نتیجه کې د خپل هم د دې زمينه مسایديږي چې مواد غایته په خپل وخت ضرورت دی ونشي او بل اخره د قبضیت او بل اخره د زپیرو یا د رګونو د پندوس کې د پړسېدو او د بواسیرو سبب شي.
د هو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشئی موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشئی موادو د وجنا یا که د هر وجنا پیدا شوي درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه، دویم ټینسموس. ټینسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایته خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثر داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایته خارجیږي چې دې حالت ته ټینسموس وایي. دریمه غټ علامه پاین یا درد دی چې درد کېدلی شي د کلمو څخه د باندې د کلمو څخه دننه وي. او څلورم یو غټه علامه د کتلې جس کونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي، او که خارجي هیموروید وي او یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي نو هغه ته په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نوری متمم علامې لکه خارخ دی، سوزش دی، پړسوب دی ساحه کې، مواد غایته سره د وینې راتلل او د بلغم راتلل دي، البته وینه تازه وي، د ساحې دردونه وي، مریض اکثره د کتنې ساحې نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشئی مخکې د بواسیرو ناروغي ولري، پر داسې کسانو به د نشئی موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشئی موادو څخه استفاده کوي، د دوی لنډمهاله اغېز خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اعراضو علایمو شدت زیاتیږي، لکه قبضیت زیاتیږي، پړسوب زیاتیږي، وچوالی زیاتیږي. او په اوږدمهاله ډول باندې کېدای شي چې د بواسیر د زپیری د زیاتو پړسوب سبب د شکیدلو سبب د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل او همدارنګه کم خونی ځکه چلته وینه ځای کیږي نو په کس کې کم خونی منځته راځي او د کلمو یا د رکتوم د ساحې مختلفې التهابي انتانی ناروغیو سبب کېدلی شي. آتا تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحد رسیدلی شي.
هغه بواسیر سی د نشي موادو لامل را پیدا شوی وي. آیا د نشي ل پریخودلو سره بیرته خکیږي او ک ځانګړي درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پری دي د دوی د بواسیرو د اعراض او علائمو په شدت کې زیات کموالی راځي لکه قبضیت او درد او خشکی د وینې بهیدنه پړسوب دا یو زیات سرحده پورې کمیږي ولې بیا هم بواسیر ځانګړي جراحي تداوی ته ضرورت لري.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او استاذ زوی لاستړل ځان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانېږي. دا چې پولیس ولې خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه زه ورشمه. بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نه ویده کیږي؟ سبا مکتب ته نه ځي؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دو بجې دي، خو به څه وخت کوې او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
و ښځې هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره ویرېږم.
ولې ویرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته ته یو ورځ مکتب ته ورغلې چې زوی دې مکتب ته ځي کنه کزینو درس وای کنه ته دا پیسې دې چا لپاره ګټې
د دغه کور لپاره یې ګټم ستاسې لپاره یې ګټم
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي دا پیسې موږ څه کوو وسړیه پلاو درته غوړوم د هلک یوه چاره وکړه الک ښه نه دی زه یې وینم
او ښځې ناوخته دی اوس ویده شه له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا
د مرګي په خوب ویده شې ته هم ځان ته پلار وایې
بلی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
زه معلم اکبر خبرې کوم تاسو حاجی فرید یاست
هو زه حاجی فرید یم
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست
هو مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه وي شوي
تا د ټلیفون خبرې نه دي بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او صحیح ده صحیح
خدای په امان خدای په امان معلم صاحب اجازه ده
رضا رضا جی صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه
سماده کېنم معلم صاحب زه حاجی فرید یم د بشیر پلار
ها ها جی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سرمعلم
سرمعلم صاحب خیریت خو زه مو د څل پر راغوختم بشیر شې دی
که ریختیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولی څه پیښه ده په بشیر څه شوې دي
په خوشینه باید درته وایم چې بشیر پولیسو باندې کړ
څه شی پولیسو باندې کړ
او پولیسو باندې کړ
ولې باندې کړ
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې دي شاګردان موتات کړی وو
دا ټول زما د لاس سره معلم صاحب
څنګه ستاد لاسه تا مور سره شریک وې
نه زه نو مور سره شریک خو ما په خپل ځای پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کار شپې تیروي څوک کور دراولي مکتب ته ځي نه ځي په هیڅ هم نو خبر
رښتیا هم چې تاسو باید خپل زوی څارلای وای موږ هم نو خبر چې دای د نشئی موادو کاروبار کوي کنه خامخا تاسو ته خبر درکاو
سر معلم سه ما ته مور څو ځل وویل چې الک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره په بیزه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي بلکې خپل هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو ته رانغلې
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروايي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
شیرینات چه دریغ.